زما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل شو. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شېبو کې اوریدلی سي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه جوړه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري رسنیو ته په استول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت در امور صرف
دولت دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي، د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي، څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږۍ عالي کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مهال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کاره نتیجه نه ورکړې، او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټاټه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللی دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي و چې وسلوالو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي، او څه باندې 9,500 بې ګناه کسانو ته مرګ ژوبلاړولی ده. طالبانو هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 90% مرګ ژوبلې مسؤولین بللي وو چې افغان امنیتي ارګانونه دا اېده ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وایند محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان دارد. در عدد وسایط دلری یا وسایط کلان یک طرفه است که از شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو په وینا دوی د ژمي موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونو او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 12,000 ټنه جلغوزیو د صادراتو خبر کوي. د دغې خونې ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر سي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکي رقمې 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. هغه زیاته کړه
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه وام قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنند.
د شغلی نوید په خبره اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزی بیا 2,500 تر 3,000 افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزی 6,000 افغانۍ پلورل کیږي. شغلی نوید وایي دا جلغوزی د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې دا مهال هم د بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23,000 ټنو ته رسیږي. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکرایني الوتکه د لویدو په اړه دروغ ویلی وو، د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تیر چهارشنبه په تهران کې د اوکرایني الوتکه تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 116 او یا تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خبره شوه، وویل خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحانی د ایران له وسوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پیښ شول. حسن روحانی دغه راز پرون د ایران له قضایه قوې وغوښتل چې د دې پیښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پیښې درې ورځې وروسته ومنله چې اوکراین الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغه انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګې کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون ویلي چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په ویلې مې کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمې ایجاب کوي. د خبر نو پای
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په شهرونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوی.
اصل دې تولید سوی دي نو د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې اوس تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د شوز لخوا په شوز باندې تاوتریخوالی زیات وو، ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د شوز مابین باندې وي.
د امریکا یو ورځپاڼې هغه دوی ویډیوګانې تایید کړې چې ښیي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې مشرانو د افغانستان په شهرونو کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. له وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو تر څنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونه چې تر اوسه له دې ډلې سره لس وري خبرې مخته وړي د اوربند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په سټوډیو کې له نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر ملا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د اوو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخته وړي چې له درېدو وروسته یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخته وړي، خو داسې ښکاري چې له هغې راهیسې په یوه ولاړ حالت کې دی. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتل هویت یې پټ وساتل شي ټینګار وکړ چې د طالبانو مشرتابه د اوو ورځو په مخه د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو سلا کړې نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسله ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل مهم دي که یو اوربند افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظهیرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې راپور پر بنسټ په دې موته کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوی دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوی دي، لسلو ډیر ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکي تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي، صحرایي محکمې او تر خوا یو شمیر نیول شوی دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوی چې پکې 11 تنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاده شوی چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه له منځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوی. خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمیر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خیلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوال اصولو له مخې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په تیرو 18 کلونو کې شمیر بې ساره دی. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول خکیل لوري د جګړې اصولو ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفاتو زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2000 کال روانې دي، مګر د ملکي ته افغانانو ژوند په جګړه کې د خکیلو لوري او پښمنتیا پورې تړلی دی چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقونو ته ژمن واوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لخکیلو لوریو د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقونو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغې پر رعایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر لدی وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرشوبلې ته د ځان لوري ته دا وختو راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمېرل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,318 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیقه ورځ ونه خوده، خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځ تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او انشاءالله راتلونکي اونۍ چې ورځ یې نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون امادګي لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه، خو ښاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکي ستونزې له امله د بدخشان د 12 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوی وي. ښاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق واوسي. د دولت جوړونکي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفاتر دا خبره واضح کړې وه چې دغومره محلونه باطل شوي دي او دغومره محلونه بیا شمېرنې ته تللي دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوي دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکي ستونزه به وه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم تیره ورځ یوازې د 20 محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانوي دا ډېر مهم دي او تمام مدار چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس وي. مونږ ته په رسمي ډول د 20 محلونو د ابطال ابلاغیه را رسېدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه چې اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. دا د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کوي. تمام مدار چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق اوسي.
نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبې د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش وی حکومت کا څه هم د شیزنه خبرلانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبرلان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامېږي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم راستیال سروردانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د هواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پړګنې خو ټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلارې عملي شوي چې په خبره یې اغېزناکې وي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو ته د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځني کانفرانس پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار وه ادا نشي کولی چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی، خو دا ویلی شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړي چې ګټورې تمامې شوې دي.
د ښاغلي دانش په خبره له تیرو دوو لسیزو را په دې خوا په افغاني رسنیو کې ښځینه خبریالانو د پام وړ پرمختګ کړی چې په ټوله معنا باید دغه ارزښت ته درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان خزینه خبریالان وایي چې ناامني، جنسیتي برخورد او اطلاعات ته نه لاسرسي هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د خزینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالان نگینه انوري او لیمه هوتکی
دا حالات امن نه دی او هغه حالات اماده نه دي تر څو موږ یو ښه خبر وړاندې کو. معلومات لاسرسی نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو فرهنګي مشکلات د خلکو غلط نظر او د ښځینه خبریالانو د کار نه منل دي.
افغان خبریالان اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې دوی نسي کولی یعنی په اسانه ډول باندې دوی خبریالي وکړي لکه د نورو هېوادونو خبریالان څه دي. تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم خبریالانو پر وړاندې دي هغه یو خندا ده چې خبریالانو ته په ښه سترګه یا هم مثبت نظر باندې کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبریالانو لپاره دا هم کېدای شي چې ډېری داسې موضوعات چې هغه چې کومو ادارو ته راځي کېږي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافي چې په دغه غونډه کې ګډون درلود د ښځینه خبریالانو د غوښتنو ته په اشاري سره وایي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ښځینه خبریالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوندو ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمن دی. د یادونی وړ ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په نښه شوي او وژل شوي دي چې په کابل کې د پخوانی افغان خبریال مینه منګل پېښه یې تر ټولو بوږنوونکې وه. تېره میاشت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کاله پورې 110 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې په دې کې 11 ښځینه دي. خاطر پردیس آزادی رادیو کابل. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو تولیدات زیات شوي. د مچیو فارم لرونکي وایي چې دغه ولایت هوا د مچیو روزلو ته مناسبه ده ځکه نو زیاتو خلکو د مچیو روزلو ته مخه کړې ده. اجمل آریان لسیمینور حال راکوي.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکو او د کرنې مالدارۍ او بلګون ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکي د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه راز زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنې ته مخه کړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه سه اصل دې تولید سوی دي ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې موږ مشکل لرو. نو د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
د دې په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2000 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل
پنځه کاله کېږي چې د مچو کاروبار کوم چې اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د ژوندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دي خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د کندوز د کرنې مالدارۍ او بولګون ریاست د مچیو د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوي وو خو سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي.
یک موسسه باشه که همی اصل خریداری کنن همی اصل خودشان پروسس کنن به کشورهای خارجی
باید دولتی او غیر دولتی موسسې له بزګرانو څخه شات واخلي او له پروسس وروسته بهرنیو هیوادو ته صادر کړي تر څو د دهقانانو کاروبار وده وکړي. ځکه اوس مهال په همده توګه یو کیلو خالص شات په 350 افغانۍ پلورل کېږي او په بازار کې په پرچون ډول یو کیلو شات 450 افغانۍ قیمت لري. د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونه درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچیو پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیرني، د اکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 136 کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکې بوئنګ 110 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کیدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوې ویډیو چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم کراوالی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هیڅ یوه توغندي دغه الوتکه چې اورې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکوره کړې. دغه ویډیو لومړی د یوې ایراني لخوا په یوټیوب کې ایښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته 3 ورځې خلکو ته درست معلومات نه ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهوان د یوه توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال د تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو تر منځ اخو ډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونو هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤل دي باید بخښنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایه ادارې ویان دغه راز د شاوخوا 150 موترزانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دیره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هېواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 5 کاناډایان، 11 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، 10 سویډنیان او 3 برتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلوله یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاش دې په وخت نه راکول کیږي. د پرواز کال یم نه دی راکړی، سر کال یم نه دی راکړی. باید زما غږ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډېر ضعیف یو، ډېر معلوله خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش په پرواز کال یم نه دی راکړی، سر کال یم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. با سلامونه چې ورکو ته مشران ته ورسیږي. وسلام. مزبیرات ماجری د شپږ میاشتې راغلی مېمنه ته موږ د مېمنه چې ولاړو په پوروش کال کې موږ ته ورته ولایت نه لري. دا چې موږ ولاړو هغه ته موږ د راز د کومک را سره وکړي بیا موږ ته ورته د خپل ولایت تعالی ته سیم راز در کوي. ته تعالی تحصیل اکبر شي موږ دل درانه د شپږ میاشتې کې چې موږ نه اکس نه حساب څه نه خبر اورو کې نو موږ مجبور یو بار خپل کاټو سره د نسې کاټو ناراضه کیږي. موږ مجبور یو چې برته خپل رات سم تو انو سلام علیکم کوم موږ پیغام یو هغه خپل کوټوره جیږي چې د مشتي کار کوي. وعلیکم
څنګه مو د برېښنا څنګه د زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي نو چې برېښنا قطع ده. نو د برېښنا د مسلم سمول دا غوښتنه ده چې باید موږ ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېر شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلم سمول دا پیغام لرو. د شو وخت
ګرو د دیګری و د سوالی نه تای سره په تماس کې پر لو ګرو ولایت دیګری په نو سوالی کې یو ونه چی چې واور وری واور د څلور لاري دی پاجره څلور تر په لارې ته بند شي نه خوراکی راتلی چې په یوه لار نه اوړه نه بل څه شي سبزي مزیجات عمومي لارې تړلې دي مخلوق علاقه سره مخدانی تر نه واوره ډېره شوي او ورښتن چالان دا کېدل چې خلک علاقت سره مخ شي مرستې چې ورسره ونیسي زر تر زره وایي که زمیني جزره خلک علاقت سره مخ دي یو مې تر نه واوره وخت دی او وري چالان ده وسلام په احترام د زرګانی کلي څخه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست اوسم له فریبا ظاهر څخه د دې ساده مهمو خبرونو لنډی زورو
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري یې د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بېلابېلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د شخصي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې شوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 12000 ټنه جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغه خونې ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږي د غندزه جلغوزي به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر شي. وروسته له هغه چې ایراني چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوسم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د شلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله شي په روان رسمي لوبو کې د نړیوال جام رسمي لوبو کې هم افغان لوبډله ښه لاسته راوړلې.
د ښاغلی هوتک په خبره دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د خچمتوالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتک په خبره افغان لوبډله انګلستان کرکټ لوبډله ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډي ټارګټ ټکړای و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبې په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبې کولای شوې، خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبې وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای المپیک جهانی اعلان کړ چې وشو میتونه که در حوزه المپیک جهانی رقص کنه و فعلا المپیک جهانی و در فعالیت میتونه که در سال 2022 در مسابقات المپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د خغل یورش په خبره د محل په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 10 زره ځوانان فعالیت کوي چې یو 350 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1902 کال کې فعالیت پیل کړی، د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردانو مده له سر مربیګری لری او پرځای کیکاستین تر دی وړاندې د ریال بیتس روزونکو وټاکل. د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسي د کلب د دغې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې والدا میسي ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکي روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړي کي. تر میسي وړاندې سوارس هم د دغه روزونکي د ګوښه کېدو په اړه غبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تغواجی اساس اسی و بشری حقونه او جوان پا شیبو که دو اونیز پروگرامونه پا یو راپور پسی اوریدل اسی پا کندهار که در شوزو لخوا پر شوزو در تاوتریخوالی اندازه زیاد تسویده. در شوزو در برخی فعالان در دی کار ایلتونه بیلا بیل گرنی. صادق رشتنی پا دی موضوع بندی راپور ورندی کبی.
د کندهار در شوزو چارو مشره رو قیاد سکزی وی چی طلاق لکور تیشته د میراث نه ورکول جبری ودونه کمزوري اقتصاد او بیسوادي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار شجي زوروي. خو د شوزو له لوري پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره ثبت شوي چې ډېرې د شوزو له لوري پر شوزو زور زیاتی دي.